نوی هلته منو توان زمور لوی افغانستان زمور ټول انسانستان زمور د کار خلوکی ولی
اوس وخت کوم شاعری چاپیږي اکثریت مجموعه چې در واخلي هغه شعرونه به داسې درته معلومیږي لکه پخوا چې دلوستي وي. ستاسو شاعري خپل یو ځانګړی رنګ لري که ستاسو نوم له دې هېڅ ستاسو په شاعري ونه هم لیکل سي خلک یې له سبکه پېژني چې دا د هادي ملا شعر دی. څه فکر کوئ چې د شاعر لپاره سبک لرل په خپله شاعري کې څومره مهم دی او سبک څنګه جوړېدای سي؟ تاسو ویلي چې تاسو خپله شاعري ته په تېرو وختونو کې دومره توجه هم نه ده کړې، خو بیا هم دغه سبک څنګه جوړ کړی؟
شاعري چې د مارکیټ ته پاروس او دې د پاروس یار زما کتاب چاپ شي او بس دا کتاب چاپ شو بس دا خلک مې د شاعر په حیثیت مانی وپېژني. په دغه رقم شاعري کې جان نه شي پیدا کېدلی که نه، شاعري خو ډېر بزرګ کار دی په سمه معنا باندې. نو هغه دغه مارکیټ نه شي پیدا کول دا یوه خبره. دوامه دا خبره ده چې دغسې شاعري دا شاعري لږ دغه غواړي لږ تر ډېره حده پورې فیضي خبره ده، د استعداد دی که نه، الهي استعداد دی یو چاته دغه کېږي. وروسته نو بیا د شاعر په خپله یار شاعر په خپله سترګې لري خپله داسې ګوري دې خواته هغه خواته دا دغه دغه کېږي. سبک خو نو د سبک جوړول یا سبک ایجادول دا بیخي دغه بیخي ډېر دغه محنت دی. مال چې په زورو شروع کې د غني خان یو بیت په مخه راشي، زه دا ځینې د عباسم سیار دغه دی دا د خان خبره. د هغه وجه دا وه چې یو خو دا دی چې په دا ژوند کې شاعر ډېر وغوښتل سي، ډېر منزجر سي، ډېر داسې سي، سره ووهل سي، ووهل سي، ووهل سي، دا نو هغه شی دغه کېږي. نو سبک درلودل خو دغه ده ضروري او دغه خبره مهمه خبره ده، مګر نو خو دغه نه ده اسانه نه ده. یو لوی دغه جنجال چې دی که نه، هغه دا دی چې دغه تقلید ځوان شاعران چې را دغه کېږي هغه د هغه بل مخکني دغه تقلید وکړي. تقلید یې نو په الفاظو کې ماز د الفاظ شروع زو څو تو ګورم کنه بس شتوري الفاظ را د خړې ته لږ زیات درته غاډه مې یار دغه پسرلې ګلان چمن دریا سپه غرونه وژمې دا شان سره داسې چې مګر حالت سره د قصو نه رابطه او دغه نه سره لري
نه یا د کوم شاعر تر غیس چلان دي دغه ځنګړي استلاحات کوي
او دا دا د خې نه دغه شي کی د برخه دغه ځوان شاعر د فار دغه مرګ دي کنه شعر وزنی شاعر او شعر د خې ختمې کنه د شعر
ملا صاحب پر پښتو شاعري باندې یو نقد دا کېږي چې د پښتو شاعري د موضوعاتو لمن پراخه نه ده. فکر کوم د موضوعاتو پراختیا په شاعري کې ژوره مطالعه او علمي جرأت غواړي، خصوصا په پښتو شاعري کې فلسفي افکار چې په هغه کې د خدای د کایناتو او د انسان د خلقت په اړه پوښتنه سوي دغسې کمه شاعري تر سترګو کېږي. ساس په شاعري کې دغسې بیتونه ماته په مخ راغلو. څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې فلسفي افکار او صوفیانه خبرې
او ته خدای مانه خو دا ګرد د انسان خبرې دي، خو دغه شی دی ټول دغه دغه د کنه خدای دی کائنات شاعر دی دغه درې نو شاعر او دغه 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 ته کنه د شانت د کیږي او حالات هم د کائنات جوړ دي کنه دا د زیرا زیدا خبره ده. دا خبره که تا د ټوټل د پښتو شاعري په دغه باندې کوي ته کوي دا خبره وارد نه ده، جایز نه ده. جایزه په دې خاطر باندې ده چې مثلا پښتو کې موږ خوشحال لرو ګرد شان په کښي کې دي حتی تر طبابت و تر حیوان شناسی پوری یا در نزدیکالوی پا خواهی که بدی خواهی که مثلا دغه دی حمید حمید مومن دی که نه ده جه دغه نو جنرل ده پشتو شعری طوری ما یادوش پا پشتو شعری که داشان دغه که نه یا مثلا موش پا پشتو فلسفی دغه که متنو که پا دا معصر متنو که موش ده ما ده استاز دغه ده باودین مجرو ده باودین مجرو اثر لرو چه آقا به ورست زمانه سونه کلون ورست ممکن پشتون دغه پا دغه پوز زمزانه شامار کنه هغه د خبر نه ده هغه فلسفي ګونج په څه د خړی دی او د انسان د سایکالوجي هغه دغه کړی دی تعبیر او تفسیر دی مثلا د جنوات شان دی دا دغه دی دا تر ابد پر پات کې هتا دا دغه اجمل څه دغه دی نه یا مثلا د قلندر مومن څه دغه دی خود دا شاعر په دغه کې په شاعری کې هم ما دغه دا د پښتون راڅخه زم دا شاعر نسته چې هغه دی دا ټول ضرور شان سره کمزور شي نه ویلی او داسې شاعر مسته چې هر څومره کمزورې وي چې د هغه څخه یو سم شی نه وي راغسوي راوتلی نه. لو خبره دا ده په شعر کې بیسک دغه دا ده چې په خپل د شاعر په شخصیت او په پرسونلټي پورې اړه لري. چې یو شاعر داسې ساتل سوی وي چې په ټوله عمر یې د حکومتو په تنخوا نه وي روزل سوی، د ایوارډو او د بادرویو او د لنګوټو په دغه نه نازول سوي دې ته نه پام ځکه په خپل شاعر باید دغه شاعر خبره شي چې ضرور کې لیونه کیږي نه ان حضور شاعر خبره شو کې خو معاشره او اقتدار او صوبدار او سیستم دا شي د خیق نه وي زار یان سم کنه چې مثلا سره کم شاعر شاعر دی رئیس سره کم شاعر شاعر دی وزیر سره کم شاعر شاعر دی په بنگلو کې اوس سره کم شاعر شاعر دی په موټران کې اوس سره کم شاعر شاعر دی اقتدار سره دغه څه دا نه دغه ځکه په هر مرحله کې شاعر لزوما باید په اپوزیشن په دربدري په دې پاره کې د څه خور شا خبره کوي شا خبره چکی او په دې دغه کې یو شی دا دی کنه لته د شاعر او د مولا دغه ته کنه ټول خبره خود خدای د حسن او خدای د مینې خبره ده خدای د مینې په خبره باندې د نور انسانان یا مولا پوکي یا شاعر پوکي مولا په عقلی او ایمانی رحماني پوکي قرآن دی دا قرآن مولا په عقلی او په ایمانی دغه باندې ورزکی انسان ته انسان هدایت کوي او شاعر دغه په جذبات باندې ځیکي نه د جذبات ورته دا دوه ډېر خطرناک کار دي او ډېر نازک کارونه دي استاد ماشری هغه جنان کې د مولادي دا غي ټوره خبره ګرځي بس تر دا معمول دغه پیسې دونه پورته کوي پیسې دونه ښته کوي سنت داسې وخره سنت داسې لک او د شاعریغه بس دا واه 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 دا شک شک دا شیخ نو د خپې دا شیخ ختمي کنه شاعر نه سرحد لري شاعر نه وطن لري شاعر کار د غسر دی احساس سر دی د انسان سره کار دی وخت چې زه کوتلم دی وخت چې زه کوتلم دی بڼوته کجل کنه سر پر سر پر هر دو ژوند د شونډو د رنګ مل کړم ته د غروب کرشه د شفق غیږې ته وختې ته د غروب کرشه د شفق غیږې ته وختې زه د سهار سترګې دي د شپې په پښو کې دل کړم دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی ځورېدلی دی دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی ځورېدلی دی زه وایم د مرګ خبر د لارې د سر پل کړم خلق وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه خلق وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه زه وایم بلوا تالان سپیشه پور بل کړم چرته چې ښکراوي بار زه ډاکې ته لار ګورم چرته چې ښکراوي بار زه ډاکې ته لار ګورم دا د تور پیکي سودا سپینه ژره غل کړم دوی وایم د شپې په وار شهیر عجز مشکلیت دوی وایي د شپې په وار شهیر عجز مشکلیت ما به د وجود دړه شرشم به ورته بل کړم خان ویل یا پروت مولا د غره د سر پوسی غواړم خان ویل یا پروت مولا د غره د سر پوسی غواړم ما ویل حاضر سرکار پس غاسته به ځان شل کړم
د دې مرکې دوهمه برخه راتلونکې اونۍ همدا وخت مه هېروئ راځئ اوس په وږمې رشیدې ته غوږ سو وږمې دا ځل د جاپان د خلکو یو نقل لوستی هیله ده خوښ مو شي
د ونو د ګل لرونکی سپینګیری د جاپان د خلکو یو نقل یو وخت په یو کلی کې یو ډیر مهربان بودا اوسیده چې خزه هم د دغوندی خورا مهربانه و د دوی د کور په څنګ کې د بل بودا او بلې بودې کورو چې د دوی برخلاف پریوتی خویونه لرل مهربانی جوړې د شیرو په نوم یو سپی ساتلی و په دوی شیرو ګران و او خخه خواړه به ورکول خو بد خویه جوړې لسپی سره ورانه و بد خویه بودا چې به څنګه شیرو ولید لوټی ته به یې لاس کړ خوراکی به یې ورباندې وویشت یو ورځ له کروندې څخه د شیرو د غپا آواز راغی مهربان بودا ور ووت چې حالې واخلي سپی د کروندې په منځ کې ځای په ځای ولاړ و په خپوړو یې ځمکه کیندله او غپلې بودا ورته وویل ته لکه چې راته وایې چې دا ځای وکینم نو بیلې راوړ په کیندلو یې پیل وکړ سپی نور غلی شو د خپل بادر څنګ ته قرار ودرید چې څو بیله خاورې راوړوله یو منګی راښکره شو منګی له طلایي سکو ډکو مهربان سړی د مننې لپاره د شیرو په ملا او سر لاس تیر کړ او د سرو زرو منګی کورته راوړ. دغه د سپي د غپلو او د سرو زرو د منګي د موندلو پیښه بدخویه بوډا د خپل کور له کړکۍ په پټه څارله. د دې پیښې په سبا باندې مهربان بوډا ته وویل چې د څه وخت لپاره یې شیرو په کار دی. مهربان بوډا ورته وویل په دواړو سترګو چې شیرو دې په کار دی، ولې به یې درنه سپموم. بدخویه بوډا شیرو کروندو ته بوت او هغه ته یې وویل یا به ماته هم سره زره پیدا کوي یا دې وهم. سپی یو ځای ودرید او په خپړو یې خاوره واړوله. بدخویه بوډا سپی په ونه پورې وتاړه، بیلی را واخیست، همدا ځمکه یې ژوره کړه، خو د سرو زرو په ځای په خورا بدبویه ګنده خټه پیښ شو. دې شي بدخویه بوډا دومره په قهر کړ چې د سپي خوراکي په سر یې د بیل ګزار وکړ. سپی ځای په ځای ومړ. مهربان بوډا او مهربانه میرمن د شیرو په مړینه خورا خوابدي شول. دوی شیرو په خپل ځمکه کې خښ کړ او د سپي د پټېدو په ځای د ده په یاد د ناجو یو نیالګی کېښود. دوی دواړو به د نیالګي پالنه کوله او په خپل وخت یې اوبه ورکولې. نیالګی په لږه موده کې لوی شو. په لږو کلونو کې لویه ونه ورنه جوړه شوه. یوه ورځ مهربانې بوډۍ خپل میړه ته وویل که دې یاد وي شیرو ته به د وریژو کیک خورا خوند ورکوم، راځه دا ونه ووهو او له ډډه یې کاسه ساسه کړو او په دې کاسه کې د شیرو په یاد د وریژو کیک جوړ کړو. بوډا ونه ووهله، د هغې له سټې یې کاسه ساسه کړه او میرمنې په کاسه کې ایښېدلې وریژې واچولې، ویې کوټلې چې کیک ورنه جوړ کړي. خو شیبه نیمه وروسته یې په حیرانۍ سره وکتل چې ټولې وریژې په سرو زرو بدلې شوې. نور نو مهربان بوډا او مهربانه بوډۍ تر بل هر وخت شتمن شول. بدخویه بوډا چې د کور له کړکۍ څخه په کاسه کې په سرو زرو باندې د وریژو د بدلېدا پټه ننداره کوله او د سرو زرو د لرلو په اسره کې سوځېده، په سبا باندې له خپل ګاونډي څخه لرګینه کاسه وغوښته. مهربان سړي ورته وویل په دواړو سترګو ها کاسه واخله. بدخویه بوډا کاسه کور ته یووړه او میرمنې ته یې آواز وکړ چې راشه اوس ننداره کوه چې په سرو زرو کې دي پټه کړم. بوډا کاسه له ایښول شوي وریژو ډکه کړه، د اوکلۍ لاسته یې راواخیست، د هغو په کوټلو یې پیل وکړ. خو چې هر څه یې وکړل وریژې وریژې وې، په سرو زرو بدلې نه شوې. بدخویه بوډا له قهره ریګ واخیست، کاسه یې په بخارۍ کې واچوله و یې سوزوله. وروسته چې مهربان بوډا په خپلې کاسې پسې ورغی، بدخویه بوډا ورته وویل چې هغه خو یې وسوځوله. د دې خبرې اورېدو مهربان بوډا خورا خوابدی کړ. د کاسې ته د شیرو د یادګار او نښې په سترګه کتل. سړه سا یې وایسته، ګاونډي ته یې وویل خیر ایرې راکړه، هغه هم شی دی چې یادګار یې راسره وساتم. ایرې یې کور ته راوړې. دغه وخت د ژمي موسم و، ټولې ونې لغړې وې. مهربان بوډا یو څه ایرې د کور په ونو او حویلۍ کې وشیندلې چې د شیرو نښې په کور کې خپرې شي. د ایرو له پاشولو وروسته ناڅاپه د ګیلاس ټولو ونو د ژمي په څیله کې ګلونه وکړل او د شاوخوا خلک یې جوپه جوپه سیل ته راغلل. په دې منځ کې یو شاهزاده چې هورې نږدې اوسېده هم راغی او د ژمي په څیله کې د ګیلاس د ګلو ننداره وکړه. دغه شاهزاده په خپل باغ کې د ګیلاس یوه ونه لرله چې ډېره ورباندې ګرانه وه. شاهزاده د پسرلي راتلو ته په بې صبرۍ انتظار کوه چې ګیلاس یې ګل وکړي، خو پسرلی راغی او د ده د ګیلاس د ونې څانګې زرغونې نه شوې. دی پوه شو چې ونه یې وچه شوې ده. خورا خوابدی شو. په مهربان بوډا پسې یې سړی واستوه. مهربان بوډا له یو څه ایرو سره د شاهزاده باغ ته ورغی، وچې ونې ته وخوت، د هغې په څانګو یې ایره وپاشله. څانګې بیدارې شوې او ونې د سترګو په رپ کې ګلونه وکړل. شاهزاده چې د ګیلاس د ونې نندارې ته په آس پور راغلی و خورا خوشحاله شو. مهربانه بوډا ته یې ډېرې طلاوې او نور انعامونه ورکړل. شاهزاده په انعامونو سربیره بوډا ته یو رسمي لقب هم ورکړ، د ونو د ګل لرونکی سپینګیری. د ونو د ګل لرونکی سپینګیری او د هغه مهربان میرمن پاتې ژوند د اسراتمنو غوندې په مزو کې تیر کړ.
درنو اوریدونکو د دې ونه ادبی باس مو د لنډ کیسې په باره کې دی. لنډ کیسه څه ځانګړنې لري او له ناول سره یې عمده فرقونه څه دي؟ کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی راته ځوابوي. احمدی صاحب، زموږ د باس نننۍ موضوع لنډې کیسې دي. تاسو خو هم لنډې کیسې لیکئ او هم ناولونه ډېر زیات لیکلي دي. خوښه مو نه ده چې د کیسې له دې تعریفه یې شروع کړو. څه ته موږ لنډه کیسه وایو؟ یعنې
عمر صاحب، منل تاسو نه، اصل د لیکوالي څه لنډه کیسه ناول ارز لیکي ده، هنر ده. او په دغه کې تر اوسه داسې کوم مشخص تعریف هغه ډېرو پخو لیکوالانو دوام نه دی ورته ټاکلی. ځینې تعریفونه دغسې دي چې فرضاً لنډه کیسه باید په لوستلو کې تر 15 دقو پورې وخت ونیسي او تر 15 دقو لوستل یې باید کم نه وي. نو دا هم داسې زما په نظر باندې دغسې یو تعریف نه ده چې زما خپله زړه ورباندې قانع سي. اوس که 14 دقیقې به کیسه وي، ایا هغه ته کیسه نشو ویلی؟ یا څلور دقیقې، څلور نیم دقیقې به کیسه وي، هغه ته کیسه نشو ویلی؟ ما یو دوه کاله مخکې یو کتاب لوست، خپله لنډه کیسه، یعنې د دنیا هغه ډېرو مشهورو لیکوالانو سل رقمه تعریف کړی وو. چا یو څه ورته لیکلي وو، چا بل څه ورته لیکلي وو. نو یو تعریف ما ډېر خوښ ده، کوم اروپایي لیکوال ده اوس نه پوهېږم چې نوم یې څه و او د کوم مملکت. هغه وایي چې لنډه کیسه لکه مار دغسې ده، سر، منځ او لکۍ لري، لاسونه او پښې نشو ورکولی. دا ډېر 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 هغه ده، داس مار مستقیمې نه سیخي دغسې. او ناول، ناول ته بیا پښې م ورکولی سي، لاسونه م ورکولی سي، هرې خوا ته یې غځولی سي. دغه تعریف زه تر ډېر اندازې پورې قانع کړی یم. لنډه کیسه لکه مار دغسې. زه چې کله لنډه کیسې لیکم، معمولا په لنډه کیسه کې یوازې یوه موضوع را اخلم. یعنې لنډه کیسې نه مې ډېر هدف نه وي، یوازې یو هدف. مثال خبرې، اوس په ناول کې یوه موضوع موږ په څو اړخونو باندې غځولی سو، ډېرې غځولی سو. په هغه اصلي موضوع کې نور موضوعات را اخیستلی سو، همغسې پسې وژدي ناول. خو لنډه کیسه یوه موضوع.
کله ناکله ځوانان دا وایي چې، البته دا تشویش ورسره وي، چې کله یوه کیسه ورنه اوږده سي، فرضاً 40 مخه، 50 مخه، دوی بیا وایي دا ناول ده. نو له ناول سره فرق په څه کولای سو؟ د لنډې کیسې او د ناول د فرق په څه کې یو څه راته وایاست؟
زما په نظر باندې ناول تر لنډې کیسې څو موضوعات اضافه رانغاړي. هر ناول یو عمومي کیسه لري چې په هغې بیا نورې فرعي کیسې دي چې هغه ناول بشپړه کوي. هغه نورې فرعي کیسې هم باید د هغه ناول له اصلي کیسې سره ارتباط ولري. د ناول او لنډې کیسې فرق دا ده، مثال خبرې که موږ یوه کوټه ذهن کې راوګرځو، کوټه کې خامخا یوه دروازه، یوه یا دوه کړکۍ، پردې، کیدای شي الماری ولري، کیدای شي هلته یوه قالینه واره، بالشتان، توشکان، دغه شیانې، یا کیدای شي یو تلویزیون یو کونج ته ایښی. که چیرې ناول لیکو، د دغه کوټې یا کوټه کې چې هر څه دي، په ټولو اړخونو باندې موږ بحث کولی سو، په ناول کې راخیستلی سو. خو که لنډه کیسه لیکو، یوازې هغه دروازه به رااخلي. یا فرضاً که یوه کوڅه انځور کړو، کوڅه کې 10-15 کوری، نو په ناول کې په دغو ټولو کورو باندې بحث کولی سي، د دغو ټولو کورونو اوسیدونکي ته رااخیستلی سي، کرکټرونه یې رااخیستلی سي، د دوی غام او شادي دغه ټول رااخیستلی سي. دغه ټول دغه 10 کورو کې شاید 1.5-2 کسان وي، کیدای سي په ناول کې راولي، په ناول کې د دوی هغه رول ته وښيي او دوی په دغه ناول کې راګډ کړي. خو داسې نه چې هوایي لکسي سره ارتباط ولري. خو که چیرې لنډه کیسه لیکې، کیدای سي په یوه کور باندې ته بحث وکړي، هغه د یوه کور هغه غړي چې دي او اوسیدونکي چې دي، په هغو باندې ته خبرې وکړي. لنډه کیسه معمولا یو هدف لري، په یوه موضوع باندې راڅرخي، یوه غوټه لري، کرکټرونه یې کم وي، مکان او زمان یې داسې ډېر تفاوت نه کوي، رالنډ دي، محدود دي. خو په ناول کې لاس لیکوال لاس پراخ ده. په ناول کې شاید ډېرې غوټې ولرو، هغه غوټې چې هغه عمومي غوټې ته تر رسېدو پورې هغه باید وسپړل سي. په ناول کې شاید موږ ډېر کرکټرونه ولرو، په ناول کې پیش زیات وي، مکان او زمان دغه تغییر کوي. نو دغه یې فرق. البته دا هم داسې ما مخکې وویل چې دا په لیکوال پورې اړه لري. دنیا ډېر دغسې ناول نه دي چې په هغې فرضاً ما یو فلم ولید، هغه د یوه ناول په بنیاد باندې، یا کیسه د یوه ناول په بنیاد باندې رااخیستې وه. یوازې یو نفر ده په هغه کې، فقط 2.5-3 ساعته فلم ده، یو امریکایي فلم ده. کیسه دغسې ده چې تیاره لویږي، ټول عمله یې وژل کېږي په سمندر کې، یوازې یو نفر پاتې کېږي. دی دغه د اوبو څپې یوې جزرې ته وړي، هلته دی 15 کاله په هغه جزره کې پاتې کېږي، په دې خاطر چې هلته مثلا بل څوک نسته، بل انسان نسته، نو هغه د تیارې هغه بکسونه او هغه اوبو څنډې ته راوړي، دا یو توپ پیدا کوي، هم هغه توپ ته سترګې ورکوي، لیکي ورباندې او پزه او خوله یو د انسان کرکټر تر اخره پورې له هغه توپ سره دای خبرې کوي. ما وویل چې دا یو کرکټر ده، هلته چې دغه فلم شته هغه کیسه یې د ناوله راخیستې ده، نو دغسې بیا کوم مشخص هغه نه ورته لرو.
یعنی په کیسه کې هم کولای شو چې وړې وړې پیښې چې له اصلي موضوع سره مرسته وکړي راخیستلی شو، او په ناول کې نو تقریبا مکلف په دې یو چې ګڼې پیښې پکې راواخلو. منظور مدا
بالکل که کیسه یې که ناول که پیښې نه وي که حادثې نه وي هغو ته به څنګه سپړې، هغه تلوسه به څنګه ایجادوي. طبیعي خبره ده که لنډه کیسه یې که ناول دا به هغه حوادث هغه پیښې به لري، که پیښې ونه لري هغه د کیسې خوند شاید له بای نه لاړ شي. داسې هم کیدای شي چې فرضاً یوه پیښه ولري، داسې هم کیدای شي څو پیښې ولري هغه لنډه کیسه. دا به د لیکوال په مهارت پورې اړه لري، هغه د ناول په موضوع پورې اړه لري چې د لیکوال دغه غوټې ته د سپړلو لپاره څومره وړې پیښې ایجادوي. مثال خبرې، یو غر ختونکی ده، دی غواړي چې د غره هغه لوړه څوکه فاته کړي، که دای همدغسې لکه په هواره سې روان وي همدغسې مزل وکړي د غره تر سره پورې، دا یو طبیعي نه ده بل پیښه نسته پکې، حادثه نسته پکې، هغه لوستونکي ته په زړه پورې نه ده. دی باید له ځینو ډبرو نه راورغړېږي، دی باید په ځینو ځایونو کې فرضاً پښه یې خطا شي له هغه پر شي یا له هغه ډبرو نه، دی باید په ځینو ځایونو کې خوش شي، دی باید په ځینو ځایونو کې دغسې یو تصور وکړي چې نه تر دې لوړ نه سم ختلی. ده ته باید په هغه کیسه کې په هغه داستان کې ځینې موانع ایجاد شي، ځینې پیښې ایجاد شي چې بیا وروسته ده په خپله هغه هدف ته د رسېدو لپاره د لوستونکي په ذهن کې پوښتنې را ولاړوي چې همدغه کرکټر چې غواړي غره ته وخیزي آیا دی به په دغه هدف کې کامیابه سي که به ناکامه سي. نو که پیښه نه وي بیا خو همهغه هوارې اوبه د څه شی هم نه ده.
ډېره مننه احمدي صاحب. په لنډو دغه عمده تفاوتونه د ناول او د لنډې کیسې نور بیا هم راته ووایاست، په همدې به خپل بحث نن ختم.
لنډه کیسه معمولا یوه موضوع وي، وړه موضوع وي، لیکوال یو هدف لري، یو پیغام کې نغښتی، کرکټرونه یې کم وي، مکان او زمان دغه ډېر تغییر نه کوي، او پیښې حادثې یې کم وي. ناول بیا برعکس دې ده، کیدای شي کرکټرونه زیات به لري، کیدای شي پیښې ډېرې وي. په ناول کې یو هغه عمومي غوټه ده، عمومي موضوع ده، عمومي مشکل ده، عمومي موانع ده، د هغه موانع د تېرېدو لپاره نورې پیښې نورې حادثې هم خلقېدای شي. کرکټرونه یې ډېرې، مکان او زمان یې تغییر کوي، او ناول ډېرې په نړۍ کې ځینې تاسو ناولونه مسته چې اویا اتیا مخه لیکل شوي دي، هغه سیم سته فرضاً دغه عصمت سروانی ناول ژباړلی ده، پولیس ناول د نه دېرشمه پوړۍ، ډېر ووړ ناول ده، خو دغسې ناولونه مسته چې هغه څلور سوه مخه پنځه سوه مخه یې تر دې ډېرې. اصل ما په نظر باندې د یوه لیکوال لوی مهارت دا ده چې په لیکنه کې هغه لنډه کیسه که ناول وي په هغو خبرو کې رالنډ کړي، په هغو خبرو کې ځای ورکړي چې هغه طبیعي وبوري شي. تاسو مخکې وویل ځینې لیکوالان وایي چې کله چې دوی کیسه لیکي نو څلوېښت پنځوس مخه اوږدېږي، دا ما په نظر باندې هغه لیکوال په خپل ذهن کې داسې خاص هدف نه لري، هرې خوا ته چې کیسه ولاړه یا نور ولاړ دی پسې ځي، دی د دې توان نه لري چې یا دغه هنر نه لري چې د اضافه خبرو مخه څنګه راونیسي. زه له یوه کلي بل کلي ته ځم، دغه کلي ته مستقیمن لنډه لاره تللې ده، خو یو څوک په ډېره اوږده لاره باندې ورځي، هغه لوستونکو ته سوال پیدا کېږي چې بابا دا خو لنډه لاره تللې ده، دا سړی شاید نابلده وي، دا سړی په دغو لارو باندې شاید نه وي تللی، نو هغه لوستونکو ته موږ قناعت نه سو ورکولی، بې دلیله بې موجبه ولې دغه لنډه لاره پرېږدي.
منظور مو دا ده چې که یو څوک لنډه او سیخه لاره پرېږدي او په کږو او پرتو لارو ځي، معقول دلیل باید د دې لپاره ولري چې ولې په پرته سر ده. ډېره زیاته مننه.
تسلم منه. جمعات کرلو خوشی حجره دکرلی ورانی اغیار استا فمخ کے زمونگ وینشوی ارزانی دا ټول قصر زمونگ دے چی نا دین او نا ایمان شتا نا خیر دا خدای غواړو نا معامل پا قرآن شتا نن زکا بے اسرے یو دخبل کورا در پدر کابل پا وینو سر شو کلمہ د پختو سندر ولیکا بیا د پختن خواده